د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیا طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. د یاد لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اوس پر وړاندې شي وبخي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړه، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړي. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې ویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درانه تلفات لیدلی دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پرون د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوګونی تابعیت لرونکي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده په لس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا رادیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولیزاده له یو دښمن دولت سره په همکارۍ تورن کړی دی. ښاغلی ولیزاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 40 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
قشقی لاله که سوزلی د مرګونه سره مونږ مخامخ سو مونږ ته نه برګي ورکی چې مونږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کارسته نه درس تعلیم سره.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېمه شپه مور وپاسوله. دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، د بل په بارتګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستۍ حال درکو، او په دوهمه نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته کله یوې خوا له دې هېواده د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی، له بلې خوا له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپله خوښه بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي، او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هېوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هېوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحیدالله امیری چې له دو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هېواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې، په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هېواد کې دننه یا په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هېواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هېواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هېوادونو ته پناه وړي، او 85% هم ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېره بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېره حده له منځه تللی خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هېواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
دو ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هېوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخلیکتوب بله لویه ستونزه ده. فهم چې 3 کاله وړاندې امریکا ته یې د تګ د کارونو په موخه د دریم هېواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري ویستل بله جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یاسو. ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شوو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سته نه درس تعلیم سته. چلته موږ بیا ولیږ ډېر مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالې جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کېږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هېوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربېره یې په لکونو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل راګرځېدل په کوربه هېوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربېره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید وستوان نه لرو چې یار خپل کور ځان ته جوړ کړو نشته کارونه روزګار نه څه نشته ولکه مې وښه وسمې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سوی یو شمېر 3 میلیونه او 2 لکه خودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالبو ته ورځو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حملې زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوځ جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وایي د دښمن ځواکونو پرله پسې درېیمه ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړی او په فعال ډول یې د شمالي کوریا د پوځ له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو دغه ادعا په خپلواکه توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونیسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قوماندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترمپ د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ترمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ترمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 1925 او 25 متر لاندو چپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 1295 متر منځنۍ چپو اوریدلای شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه یې وران او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د ژمي له راتګ سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سېشنبې د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل:
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کې لاس لري. د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس پخپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړئ. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصل کې د دې ملکیت په اړه دریو محکمو، د عالی شورا، د امارت دارالافتاء او ځانګړې محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مځکو یوه مافیایي ډله پرته له اسنادو، پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کېږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تېرو شپږو میاشتو کې له 15,500 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان دې روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میرویس ابزبی روختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسۍ د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی اواز وایي د ټیټ اقتصاد له امله نسي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر اپات څه د درې مشه مور و پاک ولا د اوس ما غاړي تلوي دلې دې سم د کړې دې زدا غد د بل په بارتنګو په پخو بو یا تورې چای ورکوم شیدو قدرت نه لرو فلارې په شاروالۍ کښې دي د میاشت 15 زره تنخواه ده هغه زه پر غوړا ورکړم پر غوړا یې ورکړم د ده تر دواو نه چې د اوس ونه دواوې دا دې پرتې دي چې چا راته ویلي په دا مسکنۍ کښې د بل چا سره فکر کوم لا زه به ده ته دوا وي یو شی راوړم پیسې پیدا کړه درواغ نه شیدې ورته راوړم د پیسې نه وي نو دا لا ورته داته پرېښی دي بلا دغه دې داسې شیدې پیدا شوی دي دا ژړا وو دا خواري وو دا متونه لوږې وتون کښې زه ګرده پر ځان باندې کاټو په دغه راسته لاسه معیوبه یم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسېدونکی بخت بیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وایي زوی یې کمزوری دی یا وده نه کوي. د دې په وینا د خاوند مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دغه شیدې نه لرو چې زوی کړی پیدا شوی د ودې نه کوي اتې مې یار کلینیک ته بوتلې هغه ویلو لیو چې جنایي ته له خواري وله مجبورۍ مې راوړ شیدې مې ورته راوړې له هغه سره یې هم ودې نه کوي د زو دا ورکول هغه سره هم ودې نه کوي خپلې شیدې مې نسته وچلې موږ په وس نه دي پوره شی نه لرو مسکنان سار روزانې خلک دي سار ځي ماښام راځي چې ورته ووایه وایي په چه شی راوړو شی نسته را سره نه د شی لرو چې ورته رایې وو ډاکتر وایي وایي دا هېڅ په نه دي په سوي کمزوری دی کم خونه ده شی ورته راوړو.
د میرویس روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمي وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2340 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 یې بستر سوي او 15 یې مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلي دي په اوپیډي کښې 2340 د 2340 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کښې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څانګې مسؤول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دې روغتون ته راوړل سوي دي چې له دې شمېرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس ابزبی روغتون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پېښې ثبت سوي دي 15509 نفره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفره دي چې موږ په اطفالو کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 1 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمېرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاري د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي دغه مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایهدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هېڅ غه نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لېږي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړې وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی د هغې طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لېږي په دې مرستو کې او غریب هېڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله ځمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانا خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانا متخصصه خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سرا قضاوت وکړو وخت کا چیرې زمنګ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده، ځکه دا ضرورت ده. وسلام په احترام.